Radio.
د جمعې سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. نن د کب یهود 15مه د مارچ 15مه ده. په راپورونو کې اوري د افغانستان ولسمشر د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو له غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سټېشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلي
د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبراير میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به د غرض د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیه کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پاوز لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګه پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پوری وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9.
د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. ولسمشر غنی د اقتصادي همکاریو سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم وری چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له ځینو سیاستوالو سره هم کتلي چې یو پکې عمر زاخلوال و.
د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او د کلونو پروسه نشي کېدی، د میاشتو پروسه باید شي.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د سوپر لیگ لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. د ژوند په رنګونو کې د کوچیانو له یوه وکیل سره خبرې شوي.
تقریبا په مالدار کوچان چې دی 2250 کورونه د مالداری لرو او 2250-300 کورونه کورنۍ دي جای دي.
د خبرونه د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړ غوړی چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یوه پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هېواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وې. میرمن کوفی پرون نوښته پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوهې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته تللی. نوموړي په کابل کې له ځینو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. یو پکې عمر زاخلوال و. ښاغلی زاخلوال، احمد شیبر ته وویل
وسنۍ سفر کې اضافه تر برداشت به درته وایم. هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغو هڅو دی چې په مخکنۍ اداره کې و، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته یې تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې د مدیریت و یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات وسي، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې دا اوسنۍ جنجال د پای ټکی پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
خلیلزاد، تاسو ته ویل چې د امریکا پالیسي د سولې په برخه کې نه ده بدله شوې او کنه ستاسو برداشت؟
زه به اضافه تر د برداشت نه خبرې وکړم، ځکه که چېرې بیا مستقیم دغه کېږي نقل قول کېږي، نقل قول کې کمی دغه راځي، مګر زه درته وایم چې ما قوي برداشت هم دادی په اساس هغه خبرو چې ما د خلیلزاد او یا د وسو یا د دینه مخکې مو سره درلودي.
کله چې تاسو داسې برداشت وکړو، تاسو له خلیلزاد څخه دا پوښتنه ونه کړله چې د جو بایدن حکومت نو بیا ولې وایي چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون بیا کتنه کوي؟
بیا کتنه معنا د دې نه ده چې د دې تړون سره یې مخالفت دی یا د لغوه په نیت باندې دي. اصلا د امریکای حکومت د تړون په اړه باندې په محتویاتو باندې کم جدي بحث نه لري. هغه دا چې د تړون مواد په صادقانه توګه باندې خپلو تعهداتو ژمن پاتې شوي دي، خصوصا طالبانو کني دي پاتې شوي.
فکر نه کوي چې همدغه مسله ډیره مهمه ده؟ که چیرته دوی د طالبانو په ژمنو باندې انتقاد ولري، نو د تړون مسیر بخي ممکن بدل شي.
دقیق، ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې د تړون پایله به په افغانستان کې سوله وسی، سوله چې پاره باندې پرمختګ لا توسه نه دی شوی. او دا خبره ده چې امریکا خپل وطلو یا هم د خپل د طالبانو سره تړون د افغانستان کې د سولې سره تړي یا د ثبات سره تړي، دا خبره ده. مګر مسیر په مدیریتي شکل یا توقعاتو شکل باندې بدلیدای شي، په محتوایي توګه باندې یا په داسې شکل باندې چې بدل شي چې لغوه شي، دغه احتمال زه کم وینم.
د طالبانو په برخه کې خلیلزاد، تاسو کومه مشخصه خبره وکړه چې دی د هغوی له هڅو خوشاله دی او کنه؟
د څه دی چې هغه څه چې د امریکې برداشت په د طالبانو په اړه باندې هغه نو یوازې نه ټول موږ تاسو ټول ورنه خبرې، ځکه چې تقریبا مطبوعات شوي دي دا خبرې، او
خلیزاد امریکای د حکومت دی او مامور په توګه باندې یو شخصي نظر دی او یو رسمي نظر دی، هغه موقف نه دینې شو وخته چې هغه د دوی د نوې ادارې چې له اوس مامور دی هغه موقف وسی. په هغه کې نو طبعا دوی برداشت دی چې ټول هغه هوکړي چې شوې دي په بیا په هغه تړون کې دي په هغه باندې لا تروسا قابل قناعت دغه نه دي شوي، اجرات نه دي شوي.
حضرت عمر زاخل والو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمی او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خپره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت یې هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نوي ډیلي دغه راز له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې د دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي. هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځند سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شوولې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسون په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغونی آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغونی آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. د ولسمشر یو سلاکار حاجی محمد محقق وایي چې طالبانو له ده او ځینو نورو جهادي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دوی بیعت وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت اسلامي د پخواني وژل سوي مشر عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تلین په مناسبت په تصویري پیغام کې ویلي دي چې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له اساسي حقه چې سوله ده محروم دي او تلپاتې سوله د حکومت له اساسي لومړیتوبونو څخه ده.
وکنون وقت آن است که اوس د دې وخت چې دغه اساسي حق یو ځل بیا ژوندی او تضمین شي. له دې فرصت نه په استفادې ډاډ ورکوم چې د افغانستان حکومت به په ټول ځواک سره د حق ته د رسیدو لپاره هڅه کوي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند رهبر او په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست ارشد سلاکار محمد محقق وویل چې طالبان له ده او ځینو نورو جهادي مشرانو غوښتي څو له دې ډلې سره بیعت وکړي، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
استاد سیاف ویل دو ورځې وړاندې ما ته وویل چې ورسره بیعت وکړم، خو زه بیا هم ښه یم. ما ته یې ویلي چې یا بیعت یا مایت او یا هم بېطرفه پاتې شي. استاد سیاف چې زموږ سپین ږیری دی، یوازې د بیعت غوښتنه یې ترې کړې، شاید له ډېرو نورو هم کړې وي. دا ډول کړنه د سولې مخه ډپ کوي. هیله من یم چې د سولې لاره بنده نشي.
دا چې څه وخت او څنګه طالبانو له دغو رهبرانو سره په دې اړه اړیکه نیولې، ښاغلي محقق په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. محمد محقق زیاته کړه طالبانو له امریکا سره د لاستیک کړې هوکړې په ژمنو هیڅ عمل نه دی کړی. جګړه یې تونده کړې هغه تور چې طالبان یې ردوي. طالبان که څه هم د ښاغلي محقق څرګندونې نه رد او نه یې هم تاییدوي، خو د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې لیکلي چې که فرض کړو له کوم چا د بیعت غوښتنه سوي وي یا اوس وسي، هیڅ ستونزه نه لري. له شک پرته یووالی د ملت په خیر دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد یونس قانوني عادلانه، تلپاتې او تعریف سوي سوله د هیواد لپاره مهمه بولي.
په سوله کې خپلې غوښتنې لټول او بې له تېریدنې او غور څخه سوله غوښتل نه یوازې سوله نه راوړي، بلکې موږ له نیابتي جګړې سره مخ کوي. نو لازمه ده چې موږ یوه تعریف شوې سوله ولرو.
ښاغلي قانوني همداشان په افغان سوله کې د نړۍ او د سیمې هیوادونو رول اغېزمن بولي. په نننۍ ناسته کې د اوسني نظام په چوکاټ او تیرو کلونو په ټولو لاسته راوړنو ټینګار وسو.
په اروزګان ولایت کې پر څه باندې 15,000 کورنیو د مرستو د ویش لړۍ پیل سوه. زیاتره دغه کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي.
په اروزګان ولایت کې د جګړو او کورونا ځپلو کورنۍ سره دغه مرسته د ډبلیو پی په ملاتړ د کیارو په نوم د یوې غیر دولتي انجیو له لورې سوي. په دغه ولایت کې د کیارو په نوم د موسسې ولایتي مسول صدیق الله مجددي وایي په یادو مرستو کې بیلابیل خوراکي توکي شامل دي چې پر 15,500 کورنۍ به وویشي.
مرسته چې ده په مجموع کې 15,500 اته کورنۍ وي. په دې کې څلور ګونۍ وړې دي، څلور ډبې غوړې دي چې 6 لیټره کېږي، او سوپر سیریل مواد تقریبا 104 دیش کچونی راځي، او بل موږ پلاپیداز مواد چې هغه دغه شوز د فارو کول کیږي 104 دیش کیلو دال ورکوو، ی 104 کیلو مالګه د په ټولو شانه کې ټول دغه شپږ ځونه شاندې چې دغه شان موږ کوو. هم موږ هغه کسان تر کوو چې جنگ زپلی د جنگ څخه را بي ځای سوي خلک کورونا زپلی.
مجددي وای پراتلونکو کې د نورو دغه ډول مرستو د ترسره کېدو پلان هم لري. هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي زیات خوشحاله دي. دی وایي روانو جګړو د ژوند د لټولو امکاناتو بې برخې کړي او دغه ډول مرستو ته یې زیاته اړتیا درلودله. د یادو کسانو له ډلې محمد زیم لا فاروق او خیرالله ازادي راډیو ته داسې وویل.
اسلام پر قرار سی.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو څه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی، او د دغې جګړې څخه هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمدسی می پاړه. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی اس ال لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالاتو ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول اوه کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکي ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښېګڼې لپاره ضروري و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنۍ لوبې چې شاوخوا 150 بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیایي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 15,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واردي. د بی پلو خبرلانو ټولنې په افغانستان کې د خبرلانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپای ټولنې د غړو او ځین نور هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پوهنتون